سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپل غونډه کې د تورستي ډلو فعالیت په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دیره د اسلامي دولت ډله داعش خراسان څنګه القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تورستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. پرون د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند ښار کې په غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه خبري وکړې. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم حاضر و. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسۍ او لاغیزناکو اغیزو اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین د دولتي خبري اژانس سینهاوا د راپور له مخې چین کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې له ګډون وروسته خبري اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز سخت نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنې وروسته د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو او د پانتونونو دروازې بندې کړې او لډیرو دولتي ادارو څخه ښځې هم نه کار کولو راوګرځولې. په پیښور کې میشتو یو شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتلي چې په خطر کې دي ورته د کټوالو په کاټوډو او تذکرو افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشاله ډېر ویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته نشي تللی. خو د تورخم انتظامي چارواکي وایي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو هم د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورټ او ویزې هیچا ته د تګ راتګ اجازه نشي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا باربورګ نن په پیکینګ کې خپل چینایي سیال چینګ کینګ سره تر کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې ویل چې پردې سربیره په چین کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه و خو دا همداراز له تایوان سره د کړکیچ د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ. میرمن باربورګ چین ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي کمیسیون د مشري اورزلا فون در لین تر سفر یو اونۍ وروسته د هیواد ته ولاړه. دوی هم د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو د چین د پراخې ونډې غوښتنه کړې ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندیو یو نوی ډول آزمایلی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن خبر ورکړی دی چې پرونی د جامدو سونګ کاروونکو بین القرۍ بالستیک توغندې آزموینې کړې ده. جنوبي کوریا هم د خبر تایید کړی دی، ویلي دی چې د دغې توغندي توغول د جاپان په شمالي سیمو کې ویره خپره کړې او د سیمې اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې خوندي سیمو کې پټ شي. خو وروسته څرګنده شوه چې هیڅ خطر نشته. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو. روسی، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتنه کوي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د غوښتنه پرون د سمرقند په ناسته کې له طالبانو شوې ده. د چی په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه نور پر کوم مسایلو بحث شوې ده، وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د افغانستان د متقاعدینو سرتاسری انجمن د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی د تقاعد معاش ورکړي. دوی نیوکه کوي چې له ډیر وخت راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی په سخت اقتصادي وضعیت کې دي. په کندهار کې بیا عام خلک شکایت کوي چې د تیر په پرتله خوارزواکي ډیره شوې ده.
زمانو رحمانیه دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګر په بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورس چې سی ویږي بیت ماکسونو شان ورسته غول دا سم ده.
همدارنګا خوست او پکتیا ته به هم ورشو چې هلته پدې روسته وي کې زګونکو ته یو شمیر کتابونه چې نوی چاپ شوی دا ورکل شوی دی د اوکرين د جګړې روسي جزئیاتو ته به هم تم شو ساسي ملتیا وړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبان غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي او تر خوا اجازه ونه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. دې هیوادونو د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې نن په یو ګډې لامیه کې له طالبانو د هم غوښتي دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او هر څه ژره پنجونو ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تفصیل د امید زهر مل په دې راپور کې.
روسیا، چین، ایران او پاکستان وایي په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې شته چې باید طالبان پر ضد جدي اقدام وکړي. د څلورو هیوادونو د سمرقند غونډې په څنډه کې د خپلو څلور اړخیزو غونډو په دوام د خپلې دویمې غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې چې نن خبره شوې په افغانستان کې د ترهګرۍ او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي. داعش، خراسان څانګه، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ، د پاکستاني طالبانو تحریک، بلوس بیلتون پال او جیش العدل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرو ډلو د لمنځه وړو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. له دې وړاندې په هند کې د سویلي اسیا د هیوادونو د ملي امنیت شورا د سلاکارانو په غونډه کې، د ګډو ګټو هیوادونو د استازو او یو شمېر نورو غونډو کې هم له طالبانو دا غوښتنه تکرار شوې ده، خو طالبانو ورته د تل په څیر دا ځواب ورکړی چې افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی. د سمرقند غونډې اعلامیه کې د افغانستان په خپلواکۍ او ارضي تمامیت د ټینګار ترڅنګ د سیاسي ډیالوګ او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو اترو لاري دروان بحران د پای غوښتنه هم شوي. د روسي، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو همدا ډول له طالبانو غوښتي چې د ټولو قومونو او سیاسي لوریو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او تر خوای په افغان جون او خزو او نورو لګکیو لګیدلې بندیزونه سملاسي لغوه کړي. خو طالبانو سره لدی چې دا غوښتنه تر په هر نړیوال او سیمه ایز غونډه کې کیږي په دې برخه کې هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی. د روسي، چین، ایران او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه اعلامیه کې تر ډیره له طالبانو د دې هیوادونو په غوښتنو تمرکز شوی. خو د دې غونډې په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی رسنیو ته وویل د سیمه هیوادونو غواړي له طالبانو سره ښه تعامل ولري.
ما خوشحال شوم چې امروز درین
موږ خوښ شو چې نن په دې غونډه کې ولیدل چې د سیمه ټول هیوادونو غواړي د افغانستان د نوي حکومت سره ښه تعامل ولري. دوی په اقتصاد، سیاست او ترانزیت برخه کې غواړي لا زیات تعامل ولري. دا سمرقند په غونډه کې یو ټکی ومنت.
دا غونډه د روسي، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د پیل شوی او څلور اړخیزو ناسو دویمه هغه ده چې تمرکز یې افغانستان دی. د دې غونډې لومړی هغه د 1400 کال د وږي په 25مه د شانګهای سازمان په څنډه کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې شوی و چې تر ډیره پکې په همدې موضوعاتو او له افغانستان سره د نړۍ په اقتصادي مرستو بحثونه شوي وو.
راپور کې مو اړیدل چې روسي، چین، ایران او پاکستان له طالبانو غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد دي جدي ګامونه پورته کړي او تر خوای دي اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. د سمرقند په ناسته کې له طالبانو دغه غوښتنه چې باید د ترهګري پر ضد مبارزه جدي کړي. آیا د طالبانو په توان کې دغه شته چې دغه مبارزه وکړي او کنه؟ دغه پوښتنه از همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د جمهوریت پر مهال د پکتیا د ولی محمد حلیم فدایینه کړی ده.
د یو نامشروع غیر مسؤل او جنگی ډلې چې نه داخلي مشروعیت او نړیوال مشروعیت لري، دا ډول ناشتې د افغانستان لپاره هیڅ مؤثر نه دی او دا نور هم افغانستان منزوی کوي او د افغانستان په اړه باندې متاسفانه نور هیوادونه هغه کدي سیمې دي او یا لري هیوادونه دي هغه پریکړې کوي، ځکه چې په دې غونډو کې د افغانستان د مسلمان ملت یو مشروع منتخب استازی ګډون نه لري. متقی چې دی غونډې ته ورغلی هم دی هغه نه کوم داسې یو رسمي هیواد د استازی په توګه نه، بلکې په حاشیوي غونډو کې یوازې د ده نظر اورېدلی دی.
فدای صاحب، آیا د دغه ډول غونډو پایلې به ستاسو په نظر اغېزمنې به وي؟
دوی په دوی په رسمي غونډه کې ګډون نه دی کړی، بلکې په حاشیوي غونډه کې یوازې د ده نظرونه اورېدلي دي او د سیمې هیوادونو خپلې امنیتي اندېښنې له دوی سره په ډېر جدي توګه باندې مطرح کړي دي او هلته یې واضح هغه مسایلو ته اشاره کړې ده چې تر ډېره بریده پورې دغه هیوادونه په دې باور دي چې دوی اوس هم له افغانستان نه د تهدید احساس کوي. هلته د القاعده، داعش، د شرقي ترکستان اسلامي حرکات، تحریک طالبانی پاکستان او د بلوچستان د ازادۍ چې کوم تحریک دی، د دوی ځانګړي نومونه ذکر شوي دي. یعنی په دې معنا چې دغه هیوادونه د خپلو امنیتي موضوعاتو په اړه باندې ډېر زیات اندېښمن دي.
فدای صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره هم ورته درلوده که مشخصا داسې راته ووایست د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د وس لپاره د څه شي په لټه کې دي؟
زه فکر کوم چې د سیمې هیوادونه د طالبانو هغه چې کومې اړیکې له القاعده، داعش، د شرقي ترکستان د اسلامي نهضت، د ټي ټي پي یا نورو افراطي ډلو سره لري، دغه تړاو د دوی هغه امنیتي د دوی خپل داخلي امنیت ته یو خطر ګڼي. نو هغوی به تر ډېره بریده پورې په دې هڅه کې وي چې څرنګه کولای شي چې طالبان دې ته قانع کړي یا فشار وارد کړي چې د دغو ډلو پر وړاندې باندې عملي اقدامات وکړي. او دا د طالب لپاره ډېر ستونزمن کار دی، ځکه چې طالب یې نه وړتیا لري او نه یې واک لري.
خاطر پر دې سوات چې د جمهوریت پر مهال د پکتیا والی محمد حلیم فدایي نظریه د سمرقند د ناستی او د طالبانو د جدي مبارزې د ترهګری په وړاندې د جدي مبارزې په اړه دغه نظر پوښتلی و.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
به هم افغانستان کې پاتې کېږو. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې د صرافانو د وژنه او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. دا ټولنه داسې مهال دا ادعا کوي چې پرون په خوست کې د احمد شاه په نوم یو صراف ووژل شو او تر دې پیښې ورځ مخکې په پکتیکا کې هم د یو صراف د تښتولو د هڅې ادعا شوې وه. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره کار روان دی. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د چهارشنبه ورځ په سهار وسلوالو کسانو په خوست ښار کې په صراف احمد شاه برید وکړ او نوموړی یې وواژه. د خوست صرافانو ټولنې مشر نظیف الله تاییدوي چې نوموړی هغه مهال ووژل شو کله چې سهار خپله صرافي خلاصوله.
د احمد شاه خپل غوړي د کوم پلس کې په دې کې د غلا اختفچون چې د غسرا ځنا اسباب وسایل هم ورسره وو، وسلې ورسره وې، ولچکې ورسره وې. دا چې په دې باندې د برید سره سم کوشش کوي چې د سونه باندې وي تړي نه په دې سبب باندې هغه موږ صرف د سره فزیکي برخورد کوي. د دې په نتیجه کې د ډزونه پکې د موږ صرف شهادت رسوي.
د خوست امنیه قومندان هم د صرف احمد شاه د وژلو پیښه تاییدوي. ویاندې مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خوست تر څنګ ادعا کېږي چې د سې شنبې په ماسپښین د پکتیکا په اورګن ولسوالۍ کې هم د یو صراف د تښتولو هڅه شوې. د سیمې اوسیدونکي د نوم او هویت نه ښودلو په شرط دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو په رسمي ډول دا پیښه نه ده تایید شوې. د افغانستان د صرافانو ټولنه هم مني چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صرافانو امنیت ته جدي پام وکړي.
په وروستیو وختونو کې واکان دغه سپیش یو څه زیات سی ودی هم په ولایتونو کې هم د کابل په شهر کې ګرچې د یو طرفه څخه امنیتي ارګانون په زیات اندازه کوشش کوي چې دغه سی غیر مسول او مسلح افراد او اختابچانو او غلو مخنیوي وکړي د سګری کې. خو بیا هم متاسفانه دا ډول پیښې سته، نو زموږ غوښتنه د امنیتي ارګانون څخه دغه ده چې خاصه توجه دي د تجارانو او صرافانو ژوند ته وکړي، سوچ دی وکولای شي خپل کار او فعالیت په آرام فکر باندې ادامه ورته ورکړي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی مخکې هم داسې ډیرو پیښو مخنیوي کړی او اوس هم د صرافانو د امنیت لپاره هڅې کوي.
دغه واقعي ډیرو مخنیوي سوی د ډیرو مختلف درانه کتابچان او بل خلک چې غلای کړي مجرمین دغه نیول شوي دي، قانون په 50 سپارل شوي او هتا بندونه یې له منځه تللي دي. کله کله بیا هم داسې نادرې پېښ کېږي د مخنیوي لپاره کار روان.
د یادونې ده چې یوه میاشت مخکې په ننګرهار کې د راجولي په نوم هم یو صراف ووژل شو. هغه مهال د نوموړي ورور ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې راجولي د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او ووژل شو، خو طالب چارواکو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل. د صرافانو د وژلو او تښتولو پېښې داسې مهال ډېرېږي چې د وري حمل میاشتې په 21مه د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې په خپل راپور کې وویل افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د دې راپور له مخې په افغانستان کې فساد، قتلونه، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د تورو پیسو سپینول لا هم روان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. پاکستان د بهرنیو مرستو له ژمنو وروسته د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو ته ورنژدې شوی دی. د پاکستان لپاره د IMF پور ډیر مهم دی، ځکه کولی شي چې د هیواد د دیوال کېدو له خطره وژغوري. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په دې راپور کې.
د پاکستان د مالی وزیر نن وویل متحده عربي اماراتو تایید کړی چې اسلام آباد ته به یو میلیارډ ډالر پور ورکوي. له دې ژمنې سره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا پاکستان ته د پور ورکولو پر وړاندې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. د پور ورکونکو هیوادونو قرضې پاکستان ته د 1.1 میلیارډ ډالر پور د ورکولو لپاره د IMF وروستی شرط و. د مالیه وزیر اسحاق ډار نن پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان مرکزی بانک له متحده عربي اماراتو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د اړتیا وړ اسنادو پر برابرولو کار کوي. پاکستان د پورته چې له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلی د معاشونو د ورکړې د بحران د حل لپاره بیړنۍ اړتیا لري. متحده عربي امارات دریم هیواد دی چې پاکستان ته پور ورکوي. سعودي عربستان او چین له دې مخکې د پاکستان مرستې ته وردنګلی وو، څو پراون مالي کال کې چې په جون میاشت کې پای ته رسیږي خپل پورونه پرې کړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشره کریستالینا ګیورګیوا د پنځمې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان له ملګرو هیوادونو سره د خبرو په حال کې دي څو پاکستان ته د پیسو ورکړه یقیني کړي. سعودي عربستان تیرونی IMF ته وویل چې پاکستان ته 2 میلیارډ ډالر پور ورکوي. گاونډي چین هم څه باندې 2 میلیارډ ډالر ورکړي او په وروستیو اونیو کې نور 1.3 میلیارډ ډالر پرې ورزیات کړل. خغلی داروی د چین له صنعتي او تجارتي بانک څخه به نور 300 میلیون ډالر هم ترلاسه کړي. په فبروري کې د IMF چارواکو پاکستان ته سفر وکړ څو د هیواد ته له نومبر میاشتې راهیسې د ځنډېدلې پور شرایط وارزوي. په 2019 کال کې IMF پاکستان ته د 6.5 میلیارډ ډالر پور د ورکولو په مقصد د ارزونو پروسه پیل کړه. پاکستان د IMF پور ته ځکه ډیره اړتیا لري چې د بهرنیو اسارو زیرمه خورا راټیټه شوي، همره چې حتی د وارداتو د یوې میاشتې لپاره یې لا کافي نه ده. خو اسلام آباد د IMF ځینې شرایط هم باید پوره کړي، لکه هغه سبسیدي چې حکومت یې د برېښنا، کرنې او صادراتو په سکتورونو کې خلکو ته ورکوي باید لغوه کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی.
د افغانستان د متقیدینو سرتاسری انجمن د طالبانو د حکومت لخوا د متقیدینو د حقونو د ورکړې پازند نیوکه کوي او وايي متقیدین د نوړ اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د دغه انجمن مشر د پنځم بورز د متقیدینو د اندېښنو په اړه صدر اړیو ته ویل د طالبانو د حکومت په څیر هیڅ حکومت روسه د متقیدینو د حقونو د ورکړې په برخه کې دومره ځنډ نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دا زمونږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چا ته چې زه دومره مسکرلر شوی چې دکاندار هم کوم باندې اوس اعتبار نه کوي.
نږدې دوه کاله کېږي خپل د تقاعد حقوق یې نه دي اخیستي. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوی راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
موږ حقوق چا اجرا کړی نه ده. هر چا ته چې زه دومره مسکرلر شوی چې دکاندار هم کوم باندې اوس اعتبار نه کوي. زه یو کور کې موږ مریض لرو، ماشومان مې مریض ده، زه خپله مریض یم. نو موږ ته خپل د مشرانو نه د امارت اسلامي د وروڼو مقاماتو څخه موږ هیله کوو چې زمونږ دغه پیسې هغه حقوق چې زمونږ ده موږ ته راکړي.
دا یوازې د یو متقاعد د ژوند کیسه نه ده، بلکې د افغانستان د متقاعدینو سرتاسري انجمن وایي چې ډیری متقاعدین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي او ژر تر ژره باید د دوی حقوق ورکړل شي. د یاد انجمن مشر سنگر افندی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل متقاعدینو دوه کاله راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي او له ډیر ناوړه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
متقاعدین ډیر لوی غټ قشر دی، د دې اولادونو خواندان د دې لمسیانو خواندان دي، په سختو مشکلاتو سره موږ جمعي تیر ک روجم هم په سختو شرایطو سره تیریږي او د فینل لپاره په داخل د افغانستان کې چې موږ وسیګو دي هیڅ مرجی له خونه د متقاعدینو په نامه باندې چا کومک نه ده کړی. موږ په ډېر سختو مشکلاتو کې د امارت اسلامي نه په ډېر احترامات توګه خواهش کوم چې زموږ د متقاعدینو معاش کې په وخت او زمان ورکړ شي. مطابق د قانون موږ اضافه هیڅ شی نه غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د مشر لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د کابینې د وروستۍ غونډې د پریکړې له مخې د متقاعدینو او د معلولینو حقوق معاش نه ګڼل کیږي، ځکه د اعلامیه پر بنسټ هغه دولتي متقاعدین چې د کار توانایي لري د بالمقطع مامور او معلولیت لرونکي کسان په رسمي توګه په دنده ګمارل کیږي. د مسلې د یو شمېر متقاعدینو اندېښنې پارولې چې ګواکې طالبانو حکومت د دوی د حقوقو د ورکولو کوم تصمیم نلری. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایان عبدالولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره د 1401 کال په ملي بودیجه کې 4 میلیارد افغانۍ تخصیص نیول شوی و، خو دا چې د متقاعدینو د حقوقو اړوند هغه طرحه له د مشرتابه محترم مقام لخوا نه ده توشیح شوی، نو دا موضوع معطل پاتې ده. د مالیه وزارت د مشرتابه محترم مقام و هدایت انتظار دی چې هر ډول هدایت راځي دا هغه مطابق به موږ خپل چارې شروع کوو.
دای وای د 1402 کال په مالی بودیجه کې متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره دوی ځانګړي تخصیص په پام کې نیولای دی. دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د خپل اقتصادي ستونزو او تقاعد نه ورکړې له امله شکایتونه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی د حقوقو د نه ورکړې له امله لاریونونه هم کړي دي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت له لوري د متقاعدینو د حقوقو په تصویب کې د ځنډ لامل څه دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه 150,000 متقاعدینو په یاد وزارت کې ثبت شوي دي، چې له دې ډلې 1,500 ښځې دي.
facebook.com/azadiradio
اوس به پاسویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د هلکانو په پرڅله د نجونو خوارزواکي زیاته ده. روغتیا پالان وایي په دغې ولایت کې په 16 سلنه نجونې په خوارزواکۍ اخته دي چې لاملونه د کورنۍ لخوا د نارینه او ښځینه اولادونو توپیریز چلند دی. تفصیل په دې راپور کې
د میرویس حبزبی روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بسترونه له خوارزواکو ماشومانو ډک دي. رحمانی خپل د وکلن لور چی په خوارزواکي یخته ده، د دې اوزبی رختون د ماشمانو په دې څنګه کې وستر کړي. دا وای لوري د کمزوري لامل د حالت تر رسیدلې او خاوندې د بیوزلی لامل زیاته توجه نه ورته کوي.
اسمانو رحمانیه د یو کال کیږي چې نه جوړې و غره پلا بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورس چې سی ویږي پته ماکسونو شان راسته غو دا سمده د کمزوري د اسوي د برو پر سیدل پروم د ته سره واستله بستر مو وښ ډاکټران وای سمده پر څو وای د کمزوري د است کم خونه ده تنظیم نه دمن.
او باید لا بیا د گاونډي ولایت روزګان څخه خپل لور په بد حالت کې میرویس حبزبی رختون تراوړي. د خپل د لور د خوارزواکۍ لامل نه یادوي، خوایي چې مور یواز یو نیم کال خپل شیدی ورکړي.
مریض مینا سپورتوب لري او پرځواکي دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کم فارسي او خریغه بد پرلګیږي په دې ماکستاني دا غي مشکل دی او سرعت ډیر خار دی خو نه کوي. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدی ورکړي. علاج نه پېژم د روزګان ګر ډاکټرانو په وشت دی هغه تریوته تشخیص نه شانه دی کړی. د سرادا ما روزګان شپنې د تر واسو د امبولانس کې هم چې د تر ادم د ټیم وسپدای و چې تشخیص نه دی شوی موږ دی.
کندهار کې ځای روغتیا پالان وایي د نورو کلونو په پرتله تیر کال په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره ډېر سوی چې تر شپېته سیلنۍ نجونې دي. د کندهار د میرویس افزوي روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیر 2022 کال کې تر 2016 ډېر په خوارځواکۍ اخته ماشومانو بستر کړي وه چې 25 سیلنۍ نجونې تر هلکانو زیاتې وې. ډاکټر صدیق زیاتوي چې په خوارځواکۍ د نجونو ډېر اخته کېدو لامل میندو ته د نامناسب خوړو ورکول او د کورنوی لوري د هلک او انجلی ترمنځ توپیرس چلندې.
موش 2500 ونی مریضان بستر کړي وو د خوارځواکۍ د واجب په مختلفو میاشتو کې هم بستر کړي وو. د غیر جملې څخه چې دی 1180 نارینه وو او 1500 چې دی شدینه وو یعنی نجونې وو. نو دا داسې ښکاره کوي چې 1500 او 1180 چې وګورو تقریبا 1/4 فرق، یعنی 1/4 د جنو خوارځواکۍ اضافه د نظر ورکوند. انجن ته چې دی نور کوي منځ باز فکر کوي چې کزه دا شې دی ورکمه شاید زه ډنګ رسم الدا چې لاس نه د کڅونه چې دی شې دی ورکی د خپل غونه تقویہ کیش. موږ شې دی جنو ته نشته وجو ورکو الکان ته ډیر ته وجو
په کوم عمر کې واده خوړو ته نه لاسرسي به وزلی به سیوادی او یو شمیر نور لاملونه د چیر وخت یې پالانی تر ډیره په خوارځواکۍ د ماشومانو دخته کې دوه سبب غنی. دا په داس حال کې د چی د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبر ورکړي چې پر روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. په خوست او پکتیا کې یو شمېر زده کوونکو ته نوي چاپ شوي کتابونه د یونیسف لخوا ویشل شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په ماری او تخنیکی ملاتړ خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلده درسي کتابونه لیکدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډیره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست پر 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنف پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوی دي او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب ده، هیڅ نو بدلون نه ده پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیک سره په دې ولایت کې تر ډیره د کتابونو ستونزه حل شوی او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سره کار لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا سینه لکه او شل زره شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله. سیسه کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوی ده. لاول ټولګنه تر شپږم پورې مو کافي اندازه قرطاسي ورکړي.
بلوري ته خون کې زدهکونکو د کتابونو چاپ او ویشته خوښ دی وای په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زدهکونکو د زده کړو بهیر خشي. د خوست د الفت هلسي او خون کې نثار الله وای
د دولتي لسی چې دی په دې کې د غریب ټولنې بچیان روزل کیږي. نه دلته هر شګر د کتاب د خستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر تر لاسه کړه دا چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلې دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته پر رسیدوې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو ویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نشي.
پوخه بچه کوم ماشومان یا شاګردان وو نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب وو.
تر څنګ به بیل وړي وي چې نشو به کولای شاګردان چې کتابونه په بیا راونیسي. نو چې پکتیا پوهنې سره یو ملیون د کتابونو مرسته شوې ده، نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دي وي په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په سمرقند کې په خپله غونډه کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په کتو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی د غونډې په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې ډېری د اسلامي دولت ډله داعش، خراسان څنګه، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي نهضت او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون تروریستي ډلې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي پیکینګ د هغو پالیسیو له اغېز اندېښنه لري چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې تر لاس لاندې نیولې دي. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د پرون د راپور له مخې چین کینګ د څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو غونډه کې له ګډون وروسته خبري اعلان ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا بندیز لګول شوی دی. په پیښور کې میشتي او شمیر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتنې چې په اختر کې دي ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو افغانستان ته د رسنیدو اجازه ورکړي. دوی پرون مشال لاړی ته ویل چې د تګ راتک سختو شرطونو له کبله خپل هیواد ته ستنېدنی شي، خو په تورخم کې بیا پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دا د قانون خلاف عمل دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د چین پر حکومت غږ کړی دی چې له روسیې څخه وغواړي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. انا لینا بایربورګ نن په پیکینګ کې خپل چنئی سیال چینکینګ سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې وویل چې پر دې سربېره په چین کې د بشري حقوقو د وضعیت پر هم اندېښمنه ده. او شمالي کوریا د بالستیک توغندۍ یو نوی ډول ازمایلی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن دا خبر خپور کړی دی. جنوبي کوریا هم دا خبر تایید کړی دی، ویل دي چې دغه توغندۍ په خلکو کې ویره راپارولې وه.
د ازادۍ میلمه د ازادۍ میلمه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړې، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. شاخله خیبر په لوګر ولایت کې سي شیدلې، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړېستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی وړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مال ته ولاړو او لومړنی شوونځي عمل ته سو. ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. له هغه وروسته دا چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو. او هلمند کې مو بیان واغ د ژوند شروع ک په هلمند کې مو معلوم نه نه هڅه ګر جنگل کې مم شروع کړی و هدا ادبي هڅه ویل هغه ځای د یو مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ماغه هڅه مو پس زیات کړی او ورستنو له مجلې نه ورست رسنۍ تراغلو رسنۍ مخ کې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمه ایز رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی ورسره هم د طب پونځی شروع کړ ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وي چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او طب پونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده دا د کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وکړي د هلمند
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي ټولې خوږې دي ټولې شایسته دي تبنو کوټې لویدل وسو او بیا ګر ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا برته په لشکرګاه کې هم لهجه هم داسې سوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې نو د لهجې تغیر ته بنه همغه دستې مې تاثیر دي.
بله تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه چیرې مو چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېری پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم له ځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت و کوټې ته به راتلو کوټې کې له لویو دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري هغوی سره ناسته و پاسته وه او بیا ګرد جنگل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع سوې هماغه په ګر جنگل کې هماغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند ته راغلو هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل له هغه نه وروسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډیر وخت وچلیده اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس ګڼو پورې وچلیده چې هغه مفتیزو نو له هغه مخکې مجله وه چې مجله ډیر بازار نه درلود بازار لویدلې و خو مجله بیا
په دې وروستیو کې وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېری نړیوالې مؤسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسې هم وې کار یې کاو اما د نړیوالونه یې ډېر هغه درلوده دستې بیا پسې انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی چې زه هم بیان ورته ورسېدم 2011 کې فیسبوک را ډېر سو انټرنیټ را ډېر سو چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2003 ومو نمو کلونو کې نو فکر کوم دا وجه و. اما غیر رسنۍ ویډیو رسنۍ سره همکاري وی همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسی حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نور ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قربانی سي، کاروبار هم پکې قربانی سي، کلینیکو درملتون هم پکې قربانی سي، نو تر دې کچې پورې راو پارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بعد ورځ، او په هر جماعت کې فاتحه دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه به طبعا یو لوری و، نو که له لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخ کې، دا چې نوې څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسيونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به و، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
مش خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې د ثابته کې موږ به خپل محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې سفار خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره هم، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخې طبیعي ګرځېدلې وه، تقریبا ده او 50-50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوي وو، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه نه وه چې ولې مو نیسو، پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خوا دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنۍ دانه مانه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاوه، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نسوه، په طالبانو کې مشکلات وو، ادرس نه وو معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات وو. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا میړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر میړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوی وای، بیا به دا مشکلات نه وو.
تاسو چې په اوله کې د مسا کلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت و نه کړ. لدې د سیمه لیبیده چې ټول طالبان هم ستاسو دې حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبینی درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غلل موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل و، دوی سمته نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کلمو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یاد کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته په متن خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې راځرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. او بل دا د تشدد دغه هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوب تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وصوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجه تر لاسه نه کړلې. ادی پټوله کچ د هیواد لوی ارزښتونه لبد مرغه لمن دولاړل چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي، اما په محلي کچا په سیمیزه کچا ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو چې دا بے پایدې هم نه دی او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لار به روانه پاتې، د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لار به روانه پاتې. چنه د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بوسته؟
شسره پاشل سوې خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، کچیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شوینه نه پی کېدله نو نه پی به روانه یي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، خپلو خلکو سره به یو، او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دادی موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو، هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینهو ته احترام وشي، نارینهو ته احترام وشي، مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي، ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدۍ حالت ته تللي دي او عقدۍ حالت له مخې هغه منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي، ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډیر افغانان ستا ملي خلک ستا په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي، ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کور احمد، سلامات دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
روتیم سرم یخی تخپل یار پزنگانا